امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه شروع کیږي. نن د دوشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 14مه ده. د 2018 کال د اپریل د میاشتې 3مه ده. په روانه خپرونه کې به واورئ، افغان چارواکي وایي په ټولنه کې د ښځو د فعالې ونډې بغیر د افغانستان پرمختګ امکان نه لري. د نړۍ 90% تجارت د اوبو د لارې کیږي، او په واشنگټن کې هر کال د سپرلی په موسم کې د ګلانو غوړېدل ډیر ښکلی ښکاري او سیلانیان یې لیدو ته راځي. قدر منوریدونکو، په دې حقله باندې به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ، خو د خبرونې په سر کې زموږ د همکار سید بختیار شانه خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور ریاست د سولې د عالي شورا د بودیجې د کمولو رپورټونه رد کړي دي. پرون په آلمان او د اروپا په یو شمیر نور ملکونو کې په زرګونو خلکو په هغو مظاهرو کې برخه اخیستې وه چې د متحدې اروپا د مفکورې طرفداري کوي، او په روسیې کې په لسهاو کسان په غیر قانوني غونډو کې د ګډون په الزام زندانی شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست د سولې د عالي شورا د بودیجې د کموالي رپورټونه رد کړي دي. پرون د جمهور ریاست د نطاق د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په کابل کې خبرلان ته وویل د افغانستان د سولې عالي شورا د ستراتیژۍ د جوړولو چارې بشپړې شوې او مالی سرچینې لري. اغلی مرتضوي زیاته کړه چې په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد اکرام خپلواک د سولې د عالي شورا د دارالانشا د اجرایوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. پرون پالمان او د اروپا په یو شمیر نورو ملکونو کې په زرګونو خلکو په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د متحد اروپا د مفکورې طرفداري کوي. مظاهره کوونکو په برلین کې ویلي دي چې دوی د هغه کلتور، ارزښونو او مفکورو طرفداري کوي چې په تیرو او اوو لسیزو کې زیات انکشاف کړی دی، او هغه دا دی چې دوی نه غواړي چې بیا اروپا د دویم نړیوال د جنگ د وخت په شان ټوټې ټوټې شي. رپورټونه وایي چې پرون په مسکو کې په لسهاو کسان په غیر قانوني غونډو کې د ګډون په الزام زندانی شوي دي. یوه هفته وشوه چې په ټولې روسیې کې خلکو د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړي دي. تېر هفته یوازې په مسکو کې لږ تر لږه زر تنه نیول شوي دي، او دا په څو کلونو کې د حکومت په ضد غټې مظاهرې دي چې کیږي. په روسیې کې د خلکو دغه مظاهرې په هغه ملک کې د جمهور ریاست د مقام د انتخاباتو نه یو کال مخکې په داسې وخت کې جوړې شوې چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نیت لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړي. د هغه یو سخت سیاسي رقیب ښاغلی نوالنی هم نیت لري چې د هغه په مقابل کې ځان د جمهور ریاست مقام ته کاندید کاندي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په کولمبیا کې د ژغورنې کارکوونکي کوشش کوي چې د هغو کورونو په خاورو خځلو کې لا درک شوي کسان پیدا کړي چې د هغه ملک په دریو سیندونو کې د زیاتو بارانو له کبله د اوبو د طغیان په وجه تباه شوي. ویل کیږي چې تر اوسه پورې په هغې کې 200 تنه مړه شوي چې زیاتره یې ماشومان دي، او په دې برسیره په سوونو نور لا اوس هم لا درکه دي. د کولمبیا په جنوب لویدیځ کې د موکورا ښار ته په دغه طوفان کې زیات تاوان رسیدلی دی. د کولمبیا جمهور رئیس د اکوادور سرحد ته نږدې د ښار ته چې 30,000 نفوس لري تللی، او ویلي دي دا ګمان کوي چې د مړو شمار به له دې نه هم زیات شي. په داسې وخت کې چې د فرانسې د جمهور ریاست د مقام انتخاباتو ته 3 هفتې وخت پاتې دی، د هغه ملک د بیخي زیاتو محافظه کارانو کاندیدا مارتین لی پین پرون د یکشنبه په ورځ خپلو په زرګونو پلویانو ته وویل چې د افراطي مسلمانانو په ضد به خپله مبارزه لا پسې سخته کړي. په دې برسیره هغې په فرانسې کې د مسلمانو ښځو په سر پړونې هم غندلی، او ویلي دي چې ښځه باید په زور دې ته مجبوره نه شي چې د خپلې خوښې خلاف جامې په تن کړي. پرون په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روسیې باندې د هغې د اعتراضونو مخه نه ده بنده کړې. هغه د ای بی سی د ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي چې جمهور رئیس کله هم دې ته دا نه دي ویل چې څه ووایي او څه ونه وایي. هغه وایي په 2016 کال کې د اوکراین نه د کریمیا د ټاپو نیول یو غلط کار وو او متحده ایالاتو د کریمیا د ټاپو د اشغال غندلو ته اوس هم لا دوام ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر میرمن هالی ویلي دي چې د کریمیا د مسلې له کبله په روسیې باندې به د امریکا لګیدلې بندیزونه تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو چې روسانو بیرته دغه ټاپو اوکراین ته نوي سپارلی. او پرون د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ویل چې د شمالي کوریا په ضد د چین د همکاري لپاره به د هغه ملک سره تجارت زیات کړي. اغلی ټرمپ زیاته کړه چې که ضرورت پیښ شي نو امریکا به د شمالي کوریا د اټومي وسلو د خطر سره د مخنیوي لپاره په یوازې سر اقدامات وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږنه واورئ.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. افغان چارواکي وایي په ټولنه کې د ښځو د فعالې ونډې پرته د افغانستان پرمختګ امکان نه لري او ټینګار کوي چې په مختلفو برخو کې د ښځو د ونډې او رول زیاتول د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې د افغان سوداګرو ښځو په یو اقتصادي کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغان ښځې باید ستونزو ته تسلیمې نه شي او د خنډونو او ناوړه کاري چاپیریال په وړاندې مبارزه وکړي. اجرائیه رئیس دغه راز په پارلماني ټاکنو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار وکړ او ویل چې په دې برخه کې به افغان حکومت د ښځو نه ملاتړ وکړي. پام وکړئ په دې حقله د کابل نه د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د افغان سوداګرو ښځو لپاره په یو اقتصادي کانفرنس کې چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړ شوی وویل چې په مختلفو چارو کې د ښځو د ونډې او رول پیاوړي کول د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دي او زیاته کړه چې د ښځو له فعالې ونډې څخه پرته د افغانستان پرمختګ ناشونی دی. د عبدالله عبدالله پر وینا حکومت د ښځو د تلپاتې انکشاف او په ولسي تړون کې د هغوی د ونډې پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه پورته کړي او په دې برخه کې به لا جدي کار ته دوام ورکړي. اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې دوی د سوداګرۍ په برخه او دولتي جوړښتونو کې ښځو ته د سالم او امنکاري چاپیریال جوړولو لپاره ژمن دي او دا یو ملي اړتیا ګڼي. However,
strengthening the role of women and
د ښځو د رول پیاوړي کول او هغوی ته خوندي چاپیریال برابرول هغه که په سوداګرۍ کې وي که په دولت کې او یا که په ټولنه کې وي. تاسو شاهدان یاست چې زموږ عدلي ادارو په دې برخه کې کار کړی او ځینې قوانین یې هم رامنځته کړي دي چې د پارلمان لخوا ومنل شول. دا د پرمختګ په لور یو ګام او تر دې مهم د اساسي قانون پلي کول دي چې یو خوندي چاپیریال به رامنځته شي.
اجرائی رئیس دا هم وویل چې ښځې باید ستونزو ته تسلیمې نه شي او د پرتو خنډونو او ناوړه کاري چاپیریال په وړاندې مبارزه وکړي. هغه همدارنګه په پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو لپاره ګډون او ونډې څخه د حکومت پر ملاتړ ټینګار وکړ او له ښځو څخه یې وغوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. په دې غونډه کې د سوداګرۍ او صنایعو، ښځو چارو او کلیو پراختیا وزیرانو هم د ښځو د سوداګرۍ د پیاوړتیا ونډې لپاره د خپل وزارتونو برنامې وړاندې کړې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل د ښځو اقتصادي ګډون د ملي ناخالص تولیداتو په پراختیا او د ښځو د اقتصادي وضعیت په خوالي کې اغیزمن رول لري. هغې زیاته کړه چې په کاري ډګر کې د ښځو ونډه ډیره لږه ده او د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو لپاره خنډونه او ستونزې خورا زیاتې دي. هغې وویل چې وزارت د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا او په مختلفو برخو کې د هغوی د ونډې د زیاتوالي لپاره له دولتي او نړیوالو ادارو سره په همغږۍ کې خپلې هڅې کړې دي. دلبر نظری وویل خصوصي سکتور ته پاملرنه او په ملي او نړیواله کچه د ښځو د تولیداتو لپاره د بازار موندنه د دې لامل کېږي چې ښځې تلپاتې او اقتصادي ودې ته لار ومومي. همداشان د خصوصي سکتور او دولتي ادارو ترمنځ همغږي ته اړتیا لیدل کېږي. د ښځو لپاره مناسب تجارتي چاپیریال جوړول او د بازار له اقتصاد سره سم د اقتصادي طرزالعملونو جوړول نور هغه څه دي چې ښځې تلپاتې اقتصادي ودې ته رسوي. دغه راز په دې غونډه کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همین رسا وویل چې اوس مهال د افغانستان اقتصاد پراختیا موندلې، کورنۍ او بهرني پانګوال ډیر شوي او د کورنیو تولیداتو او ښځو ونډه د افغانستان په اقتصاد کې پورته تللې ده. هغه وویل
په نړۍ کې په اقتصادي برخه کې د ښځو ونډه ډیره شوې ده. دلته په افغانستان کې هم ځینې ښځې د خصوصي سکتور په اقتصاد کې د پانګوالو، سوداګریزو شریکانو او غړو په توګه سرګندې شوې دي. د ښځو سرګندېدل په مختلفو برخو کې لکه زراعت، د غالیو اوبدل او د لاسي صنایعو تولید ورځ په ورځ مخ په ډیریدو دی.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت د چارواکو پر وینا په افغانستان کې 800 تجارتي شرکتونه د ښځو تر ریاست یا معاونیت لاندې دي، او د زرو تجارتي شرکتونو له شمیرې چې سوداګرۍ وزارت یې تمویلوي 350 ښځو پورې اړوند دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د نړۍ 90% تجارت د اوبو لارې کیږي. سلګونه کښتیو د ناسرګندو مسیرینو په انتخابولو سره د زیات شمیر هیوادونو اندېښنې راپارولې دي. مقامات وایي چې په دې توګه نشي کولی د وسلو، مهاجرینو او نشه یي توکو د قاچاق مخه ونیسي. خو آیا د عصري ټکنالوژۍ نه ګټه اخیستل د ستونزې حل لاره کیدی شي؟ په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
د نړۍ 90% سوداګري د سمندر له لارې ترسره کیږي. هر یوه بیړۍ د پیژندنې یو شمیر لري چې د ملګرو ملتو د سمندري چارو د سازمان یا IMO لخوا اداره کیږي. خو بیړۍ کولی شي چې خپل هویت بدل کړي او ونه پیژندل شي. د وینډوارډ په نامه اسرائیلي شرکت د دغو بدلونونو د معلومولو لپاره یو سافټویر جوړ کړی. مثلا دغه سیستم له چین نه شمالي کوریا ته تلونکې د یوې معلومونکې بیړۍ نقشه کاږي.
But this vessel is actually doing
دغه بیړۍ د سمندر په منځ کې په قصدي ډول خپل نوم، اندازه، بیرغ او په مربوطه شرکت پورې تعلق درلودل بدلوي. دا ټول شیان په ډیجیټلی باندې څارل کېدای شي. دا د یو داسې کس کار دی چې هڅه کوي د شمالي کوریا له بندیزونو سره له مخامخ کېدو ځان وساتي.
د ټایمز آف لندن له ورځپاڼې سره په مشترک تحقیق کې د وینډوارډ شرکت وښودله چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې له زرو زیاتو بارونکو بیړیو مالونه انتقل کړي دي چې ښایي پکې نشهیدو کې وسلې او حتی خلک شامل وي. مشکوک فعالیتونه د یوې بیړۍ د مخکنیو سفرونو د مقایسه کولو له لارې معلومېدلی شي. د جنوري په میاشت کې د قبرس یوې بیړۍ اوکراین ته د سفر په وخت کې د لویدیځې افریقا او شمالي اروپا ترمنځ له خپل مسیر نه څو ځله انحراف وکړ او د پلټلو سیستم یې غیر فعال
کړ.
دا بیا له جبل الطارق سره نږدې هغه ځای ته راغله چې د بیړیو ترمنځ د مالونو د تبادلې او قاچاق له امله مشهور دی.
د نړیوالو مقرراتو له مخې هر بیړۍ یو نوي بندر ته د رسیدو په وخت کې باید د خپل وروستي تمځای په حق لا چارواکو ته خبر ورکړي.
But as you can understand when it does ship
خو کله چې یو بیړۍ بلې بیړۍ ته د سمندر په منځ کې مالونه انتقالوي، نو هغوی دا کار د دې لپاره کوي چې له خبر ورکولو نه ډډه وکړي.
It already has to report to the authorities.
په پای کې دغه بیړۍ د سکاټلند د یو لیرې ټاپو په لور ځي. خو له یو ګوښه ځای سره نږدې د 400 مترو په واټن کې لنګر اچوي. دانیل وای چې د مشکوکو بیړیو په اړه پلټنې کول سیاسي ارادې او پیشرفته ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
دا کار مقرراتو، هماهنګۍ، قوانینو او په محکمو کې ثبوت ته ضرورت لري. همدا اوس د سمندر د هغو برخو په اړه مقررات نشته چې له ساحل څخه 200 میل لري وي. ملګري ملتونه لا هم په دې اړه کار کوي.
د متحده ایالاتو له سواحلو سره د قاچاق کولو کچه هغه وخت معلومه شوه چې ساحلي ساتونکو یو څو اونۍ مخکې د فلوریډا له ساحل سره نږدې د 320 میلیونو ډالرو په ارزښت 680 کیلو کوکین ونیول.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په واشنگتن کې هر کال د پسرلی په موسم کې د ګلانو غوړېدل ډېره زیاته ښکلا جوړوي او سیلانیان لیدلو ته راځي. خو سږ کال د سړې هوا له وجې دغه ګلان په خپل وخت ونه غوړېدل. پام وکړئ دې رپورټ ته.
که څه هم په واشنگتن کې سږ کال د ګیلاس د ونو ګلان د تیر کال په څیر ګڼ نه دي، خو سره له دې هم د نړۍ د ګوټ ګوټ نه سیلانیان ورته راغلي دي او د ښکلا ستاینه کوي.
زه فکر کوم ښکلی دی.
د سیلانیانو ګڼه ګوڼه تر پخوا څه نا څه کمه ښکاري، ځکه یو شمیر سیلانیانو اوریدلی چې ټول ګلان نه دي غوړېدلي. خو د شیکاګو دا میرمن اوس هم د ګیلاس د غوړېدلو ونو ښکلا ته ډېره اریانه ده. هغه د لومړي ځل لپاره ویني:
I'm not disappointed at all.
زه فکر کوم دا بشپړ ښکلا لري. ما اوریدلی وو چې ګلابي او سپین ګلانې زخت ډېر ښکلي دي.
د ګیلاس دا ونې تر سلو کلونو نه زیاته موده مخکې کیښودل شوې دي او سیلانیان هر کال د پسرلي ننداره ګوري. جاپان متحده ایالاتو ته د دوستۍ په توګه 3000 ونې ورکړې وې. په دې کې 1100 ونې په ټایډل بیسن نومې ځای کې لګول شوې دي او همدا د واشنگټن ښکلا زیاتوي. یوه چینایي میرمن چې په جاپان کې اوسیږي هغه وایي په واشنگټن کې د تاریخي یادګار او جفرسن د یادګار په ځای کې دا ونې یوه سهرامیزه ښکلا لري.
زه فکر کوم چې یوه ډیره مختلفه ښکلا لري. د واشنگټن تاریخي څلی هلته ډیر ښکلی ښکاري. زه احساس کوم چې واشنگټن موږ ته هرکلی وایي.
د ډبرې دا الیکین تقریبا 350 کاله مخکې جوړ شوی دی. دا هم د جاپان سوغات دی. د جرمني یوه میرمن د دغو لرغونو شیانو عکسونه په ډیر خوند اخلي.
زه په ډیره بې صبرۍ دې ته انتظار کوم چې دا عکسونه خپلو ملګرو او کورنۍ ته وښیم. دا هغوی به هم ډیر خوښ شي.
د ګیلاس د ونو غوړېدل او ښکلا یوه یا دو اونۍ دوام کوي، خو کله چې تند باد او باران ووهي نو بیا یې پر ځمکه غورځوي او تر بل کال پورې د هغوی ښکلې ننداره پای ته رسوي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې ولسی مشرانو غونډه کړې. په ډیورنټ کرخې د ازغن مزو لګول او د قبایلو سیمونه د روسی جنرالانو لیدنه غندلې ده. دوی د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې ده. ابراهیم رحیمی په دې حقله رپورټ را لېږلې.
په دې وروستیو کې چې پاکستان له افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د کټارو لګول پیل کړي، دغه هیواد د افغانستان دننه او بهر کې د افغانانو له توندو نیوکو او جدي غبرګونونو سره مخ شوی. د پکتیا ولسی مشرانو په یادغونډه کې پر ډیورنډ کرخه د اغزن مزي لګول او له قبایلي سیمو څخه د روسي جنرالانو لیدل وغندل او دا یې د دغې کرخې د رسمیت پیژندنې او د ترهګرۍ پیاوړي کولو هڅې وبللې. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه پر ډیورنډ کرخه د کټارو لګول او په سیمه کې د روسیې احتمالي حضور د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه په سیمو کې د پاکستان د پوځ سره یو ځای روسي جنرالان راځي ترڅو په دلته اډې جوړې کړي او له همدغه ځایه دوی خپلې موخې تعقیب کړي او افغانستان بیرته د بربادۍ او د نابودۍ له حالت سره مخامخ کړي. موږ هم په حکومت غږ کوو، هم په نړیواله ټولنه باندې غږ کوو چې که په شمال کې دی او که په جنوب کې دی، که په سویل ختیځ کې دی، نور ستاسو د بل قدرتونو د جنگ توان او وس نه لرو.
د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید بجوا ویلي چې اغزن تارونه د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې په هغو سیمو کې لګول کیږي چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. دغه راز ځینو خبري رسنیو په حواله د روسانو یو جګپړي پلاوي چې مشري د روسیې پوځ د ستر درستیز مرستیال کوله، تیره ورځ د شمالي وزیرستان له میرانشاه او د جنوبي وزیرستان د ورنلو سیمو څخه لیدنه کړې. د پکتیا د نننۍ غونډې ګډونوالو په وینا دا ډول تحرکات له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نه شي کولی. دوی زیاتوي چې افغانستان تر بل هر چا ډیر د ترهګرۍ قرباني دی.
هغه تیر تاریخ دی یاد وتلی دا چې په ټانګونو په تیارو یې اوس هم کندې ډکې دي. د روسیې نه غوښتنه کوو چې تیر تاریخ راواخله، د لوی پکتیا تاریخ وګوره، که بیا راشي یو ځل بیا به بیا د خلاصون لار به دي نه وي. او په نړیواله ټولنه غږ کوو چې نور دغه بدمرغه جنگ د لوی پکتیا نه لري کا.
افغان دولت له وزیرستان څخه د روسی جنرالانو د لیدنو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو ویلی دی چې د ډیورنډ کرخې په اړه هر ډول پریکړه کول د ولسونو صلاحیت دی نه د حکومتونو. د څېړونکو په وینا د پاکستان له لورې پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار لګول او له قبایلي سیمو څخه د روسی جنرالانو لیدنه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر جیم میتیس هم په افغانستان کې د روسیې د حضور او له طالبانو سره د مسکو د روابطو په هکله اندېښنه څرګنده کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
پروان میلادی کال کې په قندوز ولایت کې په پولیو د یوې ماشومې له اخته کېدو وروسته په افغانستان کې دا د پولیو درېمه پیښه ده. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ را لېږلی.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې له شپږو کالو وروسته د پولیو مثبت پیښه د دشتیرچی په ولسوالۍ کې وموندل شوه. یوه اونۍ وړاندې د قندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 میاشتنۍ ماشومه له شدیدې تبې وروسته کلینیک ته وړل کیږي او ډاکټران پرې شک کوي چې ماشومه پولیو شوې ده. په قندوز کې د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي چې دوی سیمې ته د ماشومې د لیدو لپاره ورغلي وو او له معایناتو وروسته ورته معلومه شوه چې مزدلفه په پولیو اخته شوې ده. د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وایي:
په تاسف سره باید ووایم چې 2011 کال نه راپدې خو دا بیا هغه یو پیښه ده چې نه تنها زمونږ د ولایت لپاره د ټول افغانستان لپاره یو ډیر ګواښ دی چې مونږ د دینه حراس لرو چې دا یا د ولسوالۍ په سطح باندې واکسین تطبیق نشي نو امکان لري چې نور ماشومان هم په دې باندې اخته شي. امیدواره سو چې په دې ولسوالۍ کې چې د یو کال راهیسې پروګرامونه نه دي تطبیق شوي مونږه تلاش کوو چې د خلکو د سپینګیرو د مخاورو او ملا امامانو په وسیله باندې دا پیغام ورسوو چې که خدای ناخواسته مونږ د دې اطراف د دې واقع ماشومان ته واکسین تطبیق نکو نو امکان به د دې وي چې خدای ناخواسته نور ماشومان هم په دې باندې اخته شي.
عزیز الله د دغې ماشومې پلار دی. هغه وایي چې له شدیدې تبې وروسته یې د خپلې لور د پښې حرکت ته پام شو چې نورمال نه و نو یې په سیمه کې نږدې کلینیک ته یوړه او ډاکټرانو ورته وویل چې پر لور یې د پولیو شک کیږي. عزیز الله دا هم ویل چې دوی هڅه کوي په سیمه کې له حاکمو ډلو سره په دې خبره وکړي چې د پولیو د مخنیوي واکسینو ته اجازه ورکړي.
چې مخکې نه کوم تکلیف هم نه و او کله چې دا تکلیف راته نو د دې نه مخکې دوه ورځې دې تبه وکړه کنه دې اول ورځ خو ډېره شدیده تبه وه په دویم ورځ باندې تبه یو څه نورمال و خو داسې بسله کنه نو دا خو به داسې لږه کاږه کېده مونږ ویل کېدی چې دا به ختلي یا به دردېدلې ما ویوړه ټرین ورته وویستم بیا ترې والا راته وویل چې یاره دې خو هېڅ کوم فرق نشته دی بیا مې کلینیک ته ویوړل هلته هغه دغه ډاکټر صاحب ویل دلته ویل چې دا د پولیو د دغه لای کېدې شي امکان دی ولري دا هغه ټیټ چې واغست هغه به مارا کندوز ته ویلې ګر اسلام آباد ته وچیر دا بلته یو دغه نشي به تر کله نتیجه را لاله او هغه خو مونږ ته ویل چې دا د پولیو د وجه نه دا شوی دا کنه.
هغه وایي چې یوازې پولیو نه بلکې د ماشومانو شره هم مخ په خورې دوده. هغه زیاتوي چې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو قضایي د امنیتي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. مزدلفې ته مخکې لدې دوه ځل د پولیو څاڅکي ورکړل شوي وو خو تقریبا نه میاشتې کیږي چې بیا ورته د پولیو څاڅکي نه دي ورکړل شوي. په قندوز کې د WHO یا د ملګرو ملتونو د صحي سازمان ولایتي مسؤول ډاکټر کریم باجوړی وایي چې د 14 میاشتنۍ ماشومې مزدلفې له معایناتو وروسته معلومه شوه چې له شپږو کالو وروسته په دغه ولایت کې لومړی د پولیو پیښه ثبتېږي.
پولیو دغه وایرس د کوم طرف نه را انتقال شوی؟
تر کوټیسا سره زما شوم دوی ته وسه دغه وایرس خو څو کراوړي ونه په توابت کې استنار د هیلت کیریر په باندې نه ته هات من یو غټ سره دی کوټیسا هلته به په وایرس هغه کې د تاوان نه راځي خو دا ما شوم چې ماته سیستم کمزور یا هغه ته کېدای شي ته ما شوم واکسین کینې دی اخیستې د کل کېر کال نه را پدی خو هلته کمپاین نه راځي.
ډاکټر کریم باجوړی دا هم ویل چې دغه وایرس ریخه بلوچستان له کوټې سره تثبیت شوې ده. هغه زیاتوي چې دوی هڅه کوي په شاوخوا ټولو هغه سیمو کې چې اوس پکې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو اجازه نشته د پولیو یو ځانګړی کمپاین تطبیق کړي. په قندوز کې د دغې 14 میاشتنۍ ماشومې په ګوزن د اخته کېدو له پیښې سره دا درېمه پیښه ده چې سږ کال په افغانستان کې ثبتېږي. په قندوز کې هر ځل د پولیو د مخنیوي د څاڅکو له کمپاین څخه 170,000 هغه ماشومان پاتې کېږي چې کورنۍ یې په ناامنه سیمو کې ژوند کوي. ګل رحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د ملا درد ډیر لاملونه لري، حتی د سیګریټ سکل هم د ملا د درد لامل کیدی شي. خو د ملا د درملنه څنګه کیږي؟ دې پوښتنو ته ځوابونه افغان ډاکټر محمد جاوید چې په ملیزیا کې میشت دی په دې مرکې کې ورکړي.
ډاکټر صاحب، یو خو دغه نړیوال راپورونه په انګلیسي ژبه موږ یا جوړ سوي یا د نورو ژبو خلکو سره غږیږو، ساده دی و افغان سره که ستاسو سره موږ پوښتنه وکړو، د ملا درد اصلا هغه علت شي ده
کچیر تاسو وګورئ د ملا دردونه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې د ملا دردونه شته دا دغه دردونه سته کچیر یو احصایه سوی تقریبا 20% امریکایان چې دغه هم د ملا په دردونه باندې اخته سوی دي چې هغه بیلابیل عوامل لري خو زموږ په مملکت زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خلک چې د ملا دردونه سره مخامخ کیږي هغه د هغه ډرایوران لاری ډرایوران چې مطلب خپل لاری چری هغه خلک چې د ماشومان هغه مند چې امیدوار کیږي په دغه صورت صورت بیسیکلی د ملا دردونه خلک په مابین کې په افغانستان کې ډیر زیات دي او په خصوصا زموږ په ملک کې کله چیرې اخترونه او که چیرې داسې سلیبریشنونه راځي نو خلک هلته خصوصا ښځې په کورو کې درانه شیان پورته کول هم د ملا د دردونو
ډاکټر صاحب جاوید تاسې یاد کړل چې حامله امیدواره ښځې ډریوري او درانه شیان پورته کول همداسې نور په کوم حالت کې څه رقم درد په چا باید راسي یا کومې نښې نښانې دي چې هغه باید ډاکټر وویني کور ودان ډېره مننه
یو جان مننه تاسو
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري د بالکان په هوادونو کې پراته کډوال چې لویدیزي اروپا ته د خجون پلټه کې روان شوي او پولیسو د بد چلند شکایت کوي خو چارواکي د دوی ادعاوي چې وايي پولیسي پډنډو وهي او سپری پرې خوشي کوي نور تفصیل په دې رپورت کې
په سربستان کې شاوخوا 8000 کډوال په دې هیله شپې سبا کوي چې یو ورځ به لویدیزي اروپا ته لاړ شي خو اروپایي اتحادې د سلګونو زرو خلکو لپاره چې له منځني ختیځ آسیا او افریقا نه ورځي د بالکان لاره بنده کړې ده خو بیا هم کډوال په کمو شمیرو یعنی په ورځ کې سلګونه کسان د قاچاقبر په مرسته له دغو سیمو نه تیریږي
د هنګري پولیسو وهلو هغوی سپي راوستي وو او موږ پسې را خوشي کړي وو باران ورېده موږ ته ښکنځلې کولې چې تاسې طالبان یاست ولې دلته راغلي یاست
خو چارواکو د کډوالو او د مرستندویو ډلو دا ادعاوې ردي کړې دي د کرویشا حکومت وایي چې د کډوالو سره د بد چلند شواهد نشته هنګری وایي چې د کډوالو سره د انساني کرامت په اساس چلند کوي او بلغاریا وایي چې د کډوالو سره د بد چلند هر ادعا یې څېړلې ده خو هیڅ یوه ادعا هم تر اوسه تایید شوې نه ده
کله چې موږ له موانع نه واوښتلو نو پولیسو محاصره کړو او وی وهلو هرې وی وهلو هغوی ډېر په غوسه وو بیا یې تر موانعو پورې وزغلولو او بیرته سربستان ته واړولو
ډیرو کډوالو په کوروشا کې هم د بد چلند نه شکایت کړی خو د ځینو مرستندویو کارکوونکو په وینا چې د هویت څرګندول هم نه غواړي په سربستان کې وضعیت بهتره بللی ځکه چې د هغوی په وینا پولیسو ته دقیقه لارښودنه ورکړ شوې ده
موږ د هر سرحد د راغلي خلک ګورو او په ځانګړې توګه څو میاشتې مخکې ډیر خلک موږ ته د درملنې لپاره راغلي وو موږ ډېرې داسې پیښې درلودې چې زخمونه د وهلو او په سپیو باندې د داړلو له امله پیښ شوي وو د مرچو د سپرې له امله هم رامنځته شوي وو
ډېرو کډوالو په کوروشا کې هم د بد چلند نه شکایت کړی خو د ځینو مرستندویو کارکوونکو په وینا چې د هویت څرګندول هم نه غواړي په سربستان کې وضعیت بهتره بللی ځکه چې د هغوی په وینا پولیسو ته دقیقه لارښودنه ورکړ شوې ده د بشري حقونو ډله وایي د اروپایي اتحادې د سرحدونو تړل چې د کډوالو اوښتل یې غیر قانوني کړي یوازې د بالکان لاره یې ډیره خطرناکه کړې ده د بې پولي ډاکترانو ادارې د تیر کال رئیس د یونان او هنګري ترمنځ د اویا کسانو مړینه راجستر کړې ده د دې مرګونو لاملونه سړه هوا په اوبو کې ډوبېدل ترافیکي پیښې او ځانوژنه ښودل شوې ده
قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدله نیم ساعت وروسته به زموږ دویمه برخه د پښتو ژبې خبرونه پیلېږي یو څو ثانیو کې د دری برخې همکاران سټوډیو ته راځي موږ ستاسو نه اجازه غواړو په دې هیله چې د دری برخې خبرونې ته به غوږ پاتې شئ او زموږ خبرونه نیم ساعت وروسته واورئ که بیا هم ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې وروسته هم واورئ